سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم د دې او ساته خبرونې مهم موضوعات د امریکا ولسمشر له افغانستانه د پوځي ځواکونو د استلو په برخه کې انتقادونه ردوي
افغانستان زه له پیل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وم
د هیواد په یوشتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی
نن په یوشتو ولایت کې شروع شوی دی البته په یو هفته وروسته په پاتې دیارلس ولایتونو کې هم شروع کیږي
د افغانستان د یوې بې سارې فرهنګي شتمنۍ د ساتنې په اړه اندېښنې
په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی
د تخار خلک د ضروري توکو د بایو د لوړیدو له کبله شکایتونه لري
یو مون غنم سل روپۍ 2000 روپۍ سوي یو کیلو غوښه 15 روپۍ یو سل شل روپۍ سوي یو تل لتر تل 15 روپۍ 80 روپۍ سوي
د خبرونه په دوه منی مای کې د سپورت نړۍ او تاندې څنګه 19 پروګرامونه خبرو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې اسد الله لودین چمتو کړی
طالبان وای حکومت امریکا او نړی سره د خو اړیکو غوښتن کیدی د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي او پر روسیا کې واترسکرن ځوان د اورتودوکس خوندې د نن چاودنه کړی ده بشپړ خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای له امریکا او نړۍ سره د خو اړیکو غوښتن کړي امیر خان متقی له اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره مرکه کړي له امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر کنګل شوی شتمنی آزاد کړي
موږ له امریکا سره او ټول نړۍ سره د خو اړیکو اعلان کړی چې غواړو د چې دوی په افغانستان باندې زونه لګولې دي زه فکر کوم دا د جنو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فائدہ نه لري
امریکا ساک کال د زمری میاشتې په څلورويشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر پانګه کنګل کړه خاغلی متقی ټینګار کوي چې دوی افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار له حق ملاتړ کوي خو جزئیات نه ورکوي نړیوالو پر طالبانو د بندیزونو یو لامل هم همدا بللې چې د محل په اکثرو ولایتونو کې لشپګم ټولګي پورته نجونې په کورونو ناستې دي دوی له څو محدودو ادارو پرته د نورو ادارو خزینه کارکونکو هم له داندو منع کړي دي خو طالبان وایي چې د چارو لپاره د تګلارو په جوړولو بوخت دي په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین د 2020 کال روسای کمپاین نن پیل شو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د دې واکسین د پیل خبر ورکړی او ویلي دی چې د دې کمپاین مالی او تخنیکی ملاتړ د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف کوي د افغانستان د پولیو د لمنځوړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن وایي په یو وشتو ولایتونو کې دا کمپاین نن پیل شو او په دیارلس نورو کې به راتلونکي اونۍ پیل شي ښاغلی مومن ازادي راډیو ته وویل چې ګڼ میشتو ښارونو کې دا کمپاین کور په کور او په نورو سیمو کې جماعت په جماعت پلی کیږي
هدف چې زمونږ هماغه دی تقریبا 9.1 میلیونه ماشومان باید واکسین شي تیر ځل موږ وکولی شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسیسیبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو هغه موږ واکسین کړی شول فلحال د زمونږ موډلیټي هماغه ده چې دا به جومات په جومات ترسره کېږي
طالبانو له کورنیو غوښتي چې تر 15 کلونو د کشرو ماشومانو په واکسین کې بې غوري ونه کړي چې د دوی په خبره له دې سره به د ودې وژونکو او فلجونکو ناروغي ریښې وچشي افغانستان کې سږ کال د پولیو څلور پیښې ثبت شوې حال دا چې تیر کال دا پیښې شپږ 50 وې ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبري وکړي د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به په تیر افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه هم خبري وشي د بیان له مخې د غونډې ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم بلل شوی دا غونډه نن جوړه شوې خو تر اوسه یې د شوو بحثونو په اړه جزئیات رسنیو ته نه دی راوتلي د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځنی لویدیځ کې د سخت طوفانونو له امله لږ تر لږه څلور نوي کسان مړه شوي په لسګونو نور لا درک دي او څو ښارونه بشپړ ویجاړ شوي دي په ځپل شویو سیمو کې د ژغورنې ډلو تر پرونه پورې هم په احتمالي ژوندي پاتې شوو پسې لټون ته دوام ورکړ خو چارواکي تمه نه کوي چې نور کسان به ژوندي پاتې شوي وي په روسیا کې یو 13 کلن ځوان چې له دینی خونځي فارغ وو د ارتودوکس خونځي د نن نه چاودیدونکو وسیله چوولې ده. روسی چارواکو او رسنۍ ویلي چې مسکو ته نږدې نن د چاودنې همدا ځوان او لکتر لګا یو بل ځوانکای ټپي کړی دی. عیني شاهدان او ځایي سرچینو بیا ویلي چاودنه کې ټول ټال وتنه ټپيان شوې دي. د ارتودوکس د خونځي چې چاودنه پکې شوې سیرپوخوف خار کې موقعیت لري. زینو رسنۍ چې د بم په خودلو زینو رسنۍ ویلي چې د بم په خودلو مشکوک ځوان دی ویني د ځای کې دوه کبل ساور کړي خو د معلومات لا په رسمي ډول تایید شوی نه دی. د پولیسو یو چارواکي ویلي چې له چاودنې وروسته زدکونکي او خوونکي له خونځي تخلیه شوی دی. او سویډن نن د هغو دو کسانو پلټنه پایل کړه چې د دو بارړونکو بیړیو د ټکر له کبله ورک شوې دي. دا بیړۍ په بالتیک سمندر کې د ګردجنې هوا له کبله سره ولګېدې. د سویډن سمندري ادارې ویلي نن په ځایي وخت د سهار 3:30 بجې یو ډنمارکۍ بیړۍ له برېټانیایي هغې سره ټکر شو چې ورسره دوه کسان لادره کشول. دا چې پیښه د سویډن په اوبو کې شوې ده د ژغورنې عملیات هم د همدې هیواد چارواکو لخوا پر مخ وړل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه می رحمت سپای کوي ورزو د راپور نو برخه ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په برخه کې د انتقادونو پر وړاندې خپل دفاع کړي. ښاغلی بایدن له سی بی اس خبری شبکې سره په یو نوې مرکه کې ویلي هر څوک دا خبره کوي چې امریکا کولای شوې پرته لدی چې څوک زیانمن شي له افغانستان ووزي. خدای وایي هیڅ هم داسې ونه ویل چې دا کار څنګه ترسره کېدای شوي. د پتاسیال کې د چې له دې وړاندې یو شمیر امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې و چې ښایي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د القاعده شبکې په ګډون تروریستي ډلې وده وکړي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سی بی اس خبری شبکې سره په خپل ایوا تازه مرکه کې چنګار وکړ چې له افغانستانه د پوځیانو ایستلو پریکړه سمه وه. بایدن وروسته له هغې په دې اړه ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې ځینې امریکایي چارواکو پر هغه له افغانستانه د دوی د ځواکونو پر وتلو نیوکه کړې وه. جو بایدن وویل
افغانستان شه زه له پیل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وم. موږ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په اونۍ کې $300 میلیون مصرفول. هر څوک وایي تاسو کولی سوئ پرته له دې چې چاته زیان ورسوئ خارج شئ، خو هیچا هم داسې ونه ویل چې دا څنګه ترسره کېدای سوئ.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د مرکزی قومندانۍ سینټیکام مسؤول جنرال فرانک مکنزی اندېښنه ښودلې وه چې القاعده شبکې وروسته تر دې په افغانستان کې یو ځل بیا لږ سر راپورته کړی چې امریکایي پوځیان له دغه هېواده وتلي دي. دغه امریکایي پوځي چارواکي اسوشیټډ خبري اژانس سره ویلي وه چې له افغانستان نه د اګست په میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سخته سوې ده چې د القاعده بنسټپاله ډله امریکا د افغانستان دننه وڅاري. جنرال مکنزی وایي داسې ښکاري چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعده شبکې پر ضد لاس په کار سي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي د جمعې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال دفاع وکړه او وی ویل چې موږ تمه لرو چې طالبان به خپلې ژمنې پوره کړي. هغه ژمنې چې له دوی سره یې کړي چې القاعده ته به پناه نه ورکوي. ښاغلي کربي وویل چې دوی په دې اړه روښانه نظر لري او که د داسې کوم څه نښې ولیدل سي چې امریکا او ګډو ته یې متوجه وي د ګواښ د لمنځه وړلو لپاره به اقدامات وکړي. وړاندې څو ځلې طالب چارواکو او ویاندویانو یې هم په بېلابېلو ناستو کې د امریکا په ګډون ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د کوم بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنه کړي. هغه ژمنه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې راغلې ده. امریکا وروسته له هغې له القاعده شبکې ویره لري او د ځپلو هڅه یې کوي چې دغه شبکې په 2001 کال کې د سپتمبر پر 11 پر امریکا هوایي حمله وکړي چې لامل یې سلګونه کسان ووژل سول. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې نن یې قطري چارواکو سره د افغانانو په اړه خبرې کړي دي. د دغه وزارت د ویاند نیت پرایس لخوا یوې لنډې خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ثانی سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو قانوني دایمي اوسیدونکو او په خطر کې د افغانانو د خوندیتوب ترانزیت په برخه کې د قطر د دوامدار کار ستاینه وکړه. بلنکن او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د وضعیت په اړه ورستي پرمختګونه وڅیړل او د ایران په ګډون یې په نورو دوړخیزو او سیمه ییزو مسایلو هم خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اگست 15 وروسته پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره وخت نا وخت یو شمېر نړیوالو رسنیو هم له القاعدې سره د طالبانو د اړیکو د پیاوړي کېدو او د داعش ډلې د غښتلي کېدو په اړه راپورونه خپر کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبور الاینس په خپل وروستي راپور کې وویل چې اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه ډلې حضور لري. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ وسلوالې ډلې ته به په افغانستان کې د نفوذ کولو اجازه ورنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې یو شمیر میرمنو فعالانو د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د شپږ ورځنی کمپاین په ورستۍ ورځ په یو پریکړلیک کې له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د میرمنې وای په اوسنیو شرایطو کې د نجونو او میرمنو د زده کړو مخنیوي د ښځو پر وړاندې تر ټولو لوی تشدد دی. خو طالبان وایي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د دینی عالمانو په یوه لویه غونډه کې د اسلام له نظره د ښځو د حقونو د څرنګوالي په اړه پریکړه وشي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی نړیوال کمپاین له پای ته رسیدو درې ورځې وروسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې نږدې 15 ښځو چې د ښځو د حقونو فعالان او د سولې او ازادۍ مؤسسې غړي هم پکې وي په یوې غونډه کې د پریکړه لیک له لارې له طالبانو او نړیوال ټولنې خپلې غوښتنې مطرح کړې. دغه میرمنې وایي چې له زده کړو د نجونو او میرمنو منع کول خپله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دی. د ښځو لخوا په خپاره شوي پریکړه لیک کې راغلي دي چې ژر تر ژره دې د نجونو او میرمنو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو مؤسسې رئیس جمیله ساپی وایي
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو اصلي لامل د ښځو بېسوادي او له تعلیم او تحصیل څخه د دوی محرومیت دی. موږ د افغانستان په اسلامي امارت غږ وکړ چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي تر څو هغوی د زده کړې له لوی نعمت څخه چې د دوی انساني او شرعي حق دی محروم نشي او د تاوتریخوالي قرباني نشي.
هغو ښځو چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1325 پریکړه لیک چې د ښځو سولې او امنیت په تړاو ده یو په هغه کې د دولتونو لخوا د ښځو د حقونو په خوندیتوب تمرکز شوی باید د طالبانو لخوا هم عملي شي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو مؤسسې مرستیالې تورپیکۍ مومند وویل
ملګرو ملتونو ټول غړي هیوادونه په وړاندې مسول دي چې افغانستان هم د ملګرو ملتونو د یو غړي په توګه د دې پریکړلیک په ژمنو باید ودرېږي او افغانستان اسلامي امارات هم باید یاد ژمنو څخه ساتنه وکړي. موږ په نړیوال ټولنې غږ کوو چې په افغانستان کې په افغانستان کې هغه پریکړلیکونه او هغه نړیوال کنوانسیونونه د تطبیق سره په کلکه څارنه وکړي تر څو چې اوسنۍ خورا کړکېچن حالت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1325 غنه پریکړلیک تطبیق او له پامه ونه غورځول شي.
د دې افغان ښځو په باور طالبان باید دوستانه مرستې هم سیاسي نکړي او اړمنو کسانو ته دې ورسوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو بهیر په مدیریت کې دي افغان میرمنو ته هم ونډه ورکړي. د ښځو د حقونو فعاله ګلجان قریشي په دې اړه وایي
کومکای بشر دوستی را با سیاست بشری مرستې له سیاست سره نه مدغمی کوي. هر ډول هڅې دی وکړي چې په هیواد کې د انساني تلفات او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي وسی. همدارنګه د ښځو حقونه دی وازې اړمن خلکو ته د بشری مرستو رسولو په برخه کې نه بلکې د بشری مرستو د مدیریت او رهبری په برخه کې هم په پام کې وساتل شي.
خود طالبان و مرستیال ویاند احمد الله وسیق وایي د دینی علما او ناسته چې ټاکل شوی د ډیر ژر جوړ شي دینی علما به پکې د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات وړاندې کړي.
ګرهمایي کې جوړ میشه.
کومه ناسته چې جوړیږي د میرمنو د حقونو او حکومتوالۍ په تړاو ده، موږ ورسره مواجه کیږو، له شرعي پلوه ارزیابي کیږي او یو حل لاره ورته لټول کیږي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو کمپاین نړیوال دی چې هر کال د نومبر میاشتې په 15مه لمانځل کیږي او 14 ورځې دوام کوي. د دې کمپاین هدف د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی او د دوی لپاره د حقونو غوښتل دي. سکال د لومړي ځل لپاره د غورز د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې ولمانځل شوه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له پیل تر دې دمه یو شمېر نجونې او ښځې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې ګرځول شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وای راتلونکي اونۍ به په پاتې 14 ولایتونو کې هم دا کمپاین پیل کړي او ورسره به تر 15 کلونو کشرو نږدې 10 میلیون ماشومانو ته واکسین څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې سږ کال د پولیو یوازې 4 مثبتې پیښې ثبت شوې، حال دا چې تیر کال د دې پیښو شمېر 55 و. اسدالله لودین د افغانستان د پولیو د له منځه وړو د ملي عملیاتي مرکز له مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن سره مرکه کړې او په پیل کې د پیل شوي کمپاین پر څرنګوالي ترې پوښتلې دي.
نومبر میاشت کې په اتم د نومبر باندې یو کمپاین ترسره کړ، 14 ولایتو کې ترسره شو. البته په منځ کې یو هفته فرق درلود، نور 14 ولایتو کې ډېر په کامیابۍ ترسره شو. زموږ کوریج یا د پوښښ ساحه ډېره لویه وه د تیرو کمپاینو په نسبت، نو دا د موږ دپاره یو ښه خبر دی. نو په اوس وخت کې د دویم کمپاین چې په 14 دسمبر باندې شروع شو، نن په 21 ولایتو کې شروع شوی دی. البته په هغه ورځې یوه هفته وروسته په پاتې 14 ولایتونو کې هم شروع کیږي.
څه علت دی چې وقفه راځي؟ یوه اونۍ تیر ځل هم یوه اونۍ وروسته په 14 ولایتو کې پیل شو او دا ځل هم واکسیناتوران کم دي او که بل کومه تخنیکي ستونزه ده؟
دلته موږ د کمپاین د شروع نه مخکې بعضې تیاریانې باید مکمل کړو. پاره کې اما په هوای دی بعضې مسکنسپشن مخکې موجود و د خلکو ذهنو کې چې هغه موږ د مذهبي علماو د معلمانو د پنتون استادانو یا د قومي مشرانو لخوا خلکو سره په تماس کې کیږو چې دوی اما په هوای وشي تر څو د موږ د ټیمانو سره دوی مرسته وکړي. دویمه خبره دا ده چې د کمپاین د ترسره کېدو نه مخکې موږ اول تیاری چې نیسو، موږ بعضې ټرینینګونه کوو خپل ټیمونه ټرین کو او هغه ته موډیلیټی ټکل کیږي چې کوم موډیلیټی نه موږ مخکې لاړ شو، په کومه طریقه موږ په شاش ترلاسه کولای شو. دی وژنه په کومو کې چې مخکې نه تیارای موجود وي، نو هغه موږ لومړیتوب ورکوو چې د چا تیارای مکمل نه وي، نو بیا یو هفته وروسته د هغې کمپاین.
بله، مومن صاحب تاسو وایي چې تیر ځل په نومبر کې چې دا کوم کمپاین وشو د پوښښ ساحه یې ډېره پراخه وه. دا دویم ځل دی چې د طالبانو له راتګ وروسته واکسین پلی کیږي یا د واکسین کمپاین. دا ځل هدف څومره دی؟ څومره ماشومانو ته به تاسو رسیدګي وکړئ د دغو کمپاینونو پر مهال؟
هدف ټارګیټ زمونږ هماغه دی، تقریبا 9.1 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تیر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسسیبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو، هغه موږ واکسین کړای شول. نو دا ځل زمونږ هدف دا دی چې همدغه تقریبا 9.9 میلیونه ماشومان ټول باید واکسین کړو.
کور په کور تطبیق کیږي او که نه جوماتونو ته به ځي؟ لکه په خوا چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ننګونو له کبله کور په کور دا کمپاین نه کېده؟
بالفعل زمونږ موډیلیټي هماغه ده چې دا به جومات په جومات ترسره کیږي. بعضې ځایونو کې لکه اوس کابل بازار زه مثال درکړم، دلته بیا جومات په جومات مشکله ده، ماشومان څوک جومات ته نه شي رسیدګي کولی یا کورونا د جوماتونه لرې دي. نو په داسې ګرمشته
اندېښنه هم دا ده چې کله جومات په جومات واکسین تطبیقیږي، ممکن یو شمېر ماشومان کورنیو کې څوک نه وي چې جومات ته انتقال کړي، ممکن ماشومان ویده وسي، کورنۍ زړه ونه کړي چې په یخ هوا کې د باندې وباسي تر جوماته پورې بوزي، ممکن یو شمېر ماشومان په دې ډول سره پاتې شي.
نو دا شی موږ ارزو د دې نه وروسته چې واکسین ترسره شي، بعضې ټیمونه راځي هغه دوباره مانیټرینګ کوي د هغې مخکې چې موږ سره کوم مایکرو پلان موجود ده یا ټارګیټ موجود ده یا مقایسه کوي که کوم ځای کې داسې ماشومان پاتې وي چې واکسین شوي نه وي یا بعضې ریفیوزل بعضې صحیح ولرو چې هلته څوک خپل ماشومان نه تطبیق کوي. نو هغه دوهم مرحله کې چې کوم ټیم راځي هغه ماشومان کور کوي چې کوم واکسین شوي نه دي، په دویم قدم کې هغه شی کور کیږي.
افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیکولیشا مومن و چې لازادۍ رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې په یوشت ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پایل په اړه خبرې کولې.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
سموګ غاګل ازادي رادیو اوري. د هیواد د نور ولایتونو په شان په تخار ولایت کې هم له 1300 میاشتو راهیسې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او ډېر خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. د تخار اوسیدونکو وای له 1300 میاشتو را په دې خوا د اورو غړیو وریجو لوبیا او ځینو نورو ضروری خوراکي توکو به دومره لوړې شوې چې بې وسله کورنۍ د اخیستو وس نه لري. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د یو شمیر تخاریانو په وینا که څه هم د طالبانو په واکمنۍ دوسر په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی، خو تر څنګ اقتصادي او د بیروزګاری ستونزې زیاتې شوې دي، ځکه د پخوا په پرتله د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او خلک له بشمیره ننګونو سره مخامخ کړي دي. د تالقان ښار اړوند د قلبر سیمې اوسیدونکي 50 کلن جمعه خان په دې تړه و ازادۍ روډي ته وویل:
یو من غنم 200 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 15 روپۍ، یو سل 100 روپۍ سوي. سیدا یا تل ترتیل 15 روپۍ او 10 روپۍ سی ملت چی شو کی
او ملت خو کبا سی
هغه ولادت وو کنټرول کې نرخ کې دی دغه کارمندان به ته پوجي کې کینې مو شو ته
وو جواب دې من بدري زراش له اوس 15 راخلو 15 نیم زراخلو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ د غلام رسول په نوم یو وسیدونکو وای د هر قلم خوراکي توکو به له 300 تر 500 افغانۍ لوړې شي چې وزګار خلګې دې پیر توان نه لري.
تاسو خلک شتاش د اوس خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه خرج کړ دوی درګه د ورور خپل اولاد ته خپل غته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري ورور هر سړی مصرف ورور خپل عيش نوش کړه. اقتصادي وضعیت ورور ته دوه حالات موږ رسیدلې چې د اوس پهلن یو من ورور ته اوس مجبور یو موږ په دغه چور کې د دې موږ روزي چای وړل ته ډول د رقم به نوټونه شو.
د تالقان ښار د پروژې سیمې یو وسیدونکی یا ابراهیمان د خوراکي توکو د بیې پر لوړېدو انتقاد کوي او له طالبانو غواړي چې په بازار کې نرخونه کنټرول کړي.
کاروبار باندې نسبت د حکومت گذشته خیلی خوب بود. روزانه ما
از مش کاروبار شو، هر ورځ می 300 افغانۍ ګټلې او روزګار می پرې چلیدو، خو اوس د ورځې 100 افغانۍ نسم ګټلې. خوراکي توکي هم ورسوې دي، اوس د روزګار چلول راته ډیر ګران تمامېږي. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د خوراکي توکو نرخونه د کنټرول کړي او خلکو ته د کار او مصروفیت پیدا کړي.
د نمړي ولایت د محمد یوسف امرخیل په نوم د خوراکي توکو عمده پلورونکو وای چې په هیواد کې د بانکي فعالیتونو درېدل او د بهرنوي اسارو د ارزښت لوړېدو لامل د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
د خلکو مشکلات زخته زیات د وخته به خلکو لوی لوی کورو 40 لیتر به اخیستل 10 لیتر به اخیستل. اوس هغه خلک 3 لیتر اخلي، 15 لیتر اخلي، 4 لیتر اخلي. خلکو څنګه پیسې نسته، لوی وجه ډالر د ډالر ګرانسوي دي. مونږ کسار مال خرڅو 15 لک 10 لک افغاني مال خرڅو د بیرته مازیګر سه ډالر اخلو مکمل د مونږ ګټه خوړې ده نور انو د توانې سوي استو.
د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو له طالبانو غواړي له نړیوالو سره خپل سیاسي تعاملات عادي کړي چې دوی په رسمیت وپیژني تر څو په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې هوارې شي او په بازارونو کې به د خوراکي توکو بیې هم راټیټې شي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش نونس او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 4700 ولزره 970 او 15090 مندل شي. سره اوسې قدر منوریدونکو د همدې خبرونه په دوه منې مې کې د سپورت نړۍ او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې یو ورستای راپور د باختر د نامتو خزانه په اړه د پښتنو او اندېښنو له زیاتې دورسته د هیواد د ملي موزیم رئیس وایي چې د افغانستان د لرغونې خزانه په هیواد کې دننه او خوندې ده. محمد فهیم رحیمی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې کڅه هم د دې خزانه دقیق ځای ونه خوټ خو ویل چې د ملي پنګ په افغانستان کې دننه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي. ازادۍ رادیو په یو ځانګړي راپور کې د پښتنې ته د جواب موندلو هڅه کړې چې آیا د طالبانو حکومت د دې ارزښتناکې ملي پانګې د ساتنې وړتیا لري؟
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا پیل وروسته د باختر خزانه د خوندیتوب په اړه هم پښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانه ځینې برخې په ایران کې دي. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم ښاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینی باختر در گذاشته
ده باختر خزانی آثار ده هغه مسلکی لید پر بنسټ چې د افغانستان د ملي موزیم کارکونکو لري په هر ډول شرایط او وخت کې خوندي وو او تر اوسه هم له نیک مرغه مسونه او خوندي دي.
خو آیا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدلی شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمران خان مسعودی په تیر کې په څو ځلې رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په اوله دوره کې څو ځلې هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي خو بریالي نه شول. اوس یو شمېر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لارغون پیژندونکی او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
احتمالی که خزانه
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې طالبانو همیشه د یوې ډلې په توګه یادونه کیږي، هغه ډلې چې تر اوسه د نړۍ له خوا د رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوې، د دې ترڅنګ لري نه دا چې د غډلا په داسې اقداماتو لاس پوري کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. مکتیر وخت کې هم تجربه کړل چې طالبانو حادثه وکړه تر څو باختر خزانه ترلاسه کړي.
د پوهنتون یوه بل استاد رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آغلی نعیمی په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
په لحاظ امنیتي افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ شوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده او اوس ډیر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال او فرهنګ پال نجیب الله منلی وایي چې د خوندیتوب لپاره بل هیواد ته د باختر خزانه وړل د حل مناسبه لار نه ده.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. د نظام کې بلا خشمیر هغه تور مغز نه سرشته دي چې درغونه اثر منځوړل ورته وړي ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې لږ اثر لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي. خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان تیرونی آزادۍ رادیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغون آثارو ساتنه وکړي.
اسلامي افغانستان متوجه است،
اسلامي امارت متوجه دی. تاریخي آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخي آثار له ځای کې دوه ویجاړي دوه به مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثار د امنیت او خوندیتوب په تړه وندخنې لمخ کې هم موجوده وي. د طالبانو لاسته دغه هیواد له لویدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر مخکېنۍ غړو غوښتنه کړې وه چې باختر خزانه د یو بل دریم معتبر هیواد ته واستول شي او ټینګار یې کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانې لپاره خوندي او امن هیواد نه دی او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه تلویخت کال مخکې په 1958 کال کې د جوزجان په تلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 14 هیوادونو په 9 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه او د 2006 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانهش پک کیلو وزن لري. دغه خزانه 415 یا سره او 1115 برخې ده چې ټوله یې سره زر نه دي، بلکې د فیروزه دانه او لاجورد هم پکې شامل دي او عقیق هم پکې کارول شوی دي. دغه